شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. پیلې په لنډو خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمېر کسانو د مخامخېدو په باب خبر ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینیا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبې یا د وري حمل میاشتې تر یوویشتمې نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بې درېغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمې سلیمانیا کې هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیا ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې په خپله کرد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او د عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیه په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بل اونۍ د حقوق پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پاتې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې مارشا ایسوپیون سیا ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته غواګیاس په رواني وسات کې به دا مطالب را سره ووري. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې روانه پنځمه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د څه کاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډېر نه غږیږي.
مردم
خلک خپل نظریات ډېر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي، ویرېږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرائیل حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابللي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو او د خپرونې په نیم ساعت کې به د لوبو له میدان خپرونه هم راسره واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنځشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې په سمرقند ښار کې کیږي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکو غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنی ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران ځنیو خبری رسانه یو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنځشنبه یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به د ازبکستان ترڅنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی. نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نه ږدي، هغه عملي کوي نه، ګرچې ظاهرا وعدې ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سی تصور کیږي چې د طالبانو د نرابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړي اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبريال په توګه کار کړي وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان د غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوو ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نومبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لا یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل ټاکل شوی را روانه پنځشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه و بدل شوی. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي. هغه وایي
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داخل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخت چې دا نقیصه دوام ولري طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکې ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کوم اندېښنو په لری کولو نه دي بریالي سوي.
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په دا شل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه تروریستی گروپونه چې منطقوي او بین المللي خاص پروګرامونه لري او خاص اهداف تعقیبوي، متاسفانه د طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او د امیر المؤمنین غیر مسئولانه اظهارات دا تشویش ته لا قوت ورکوي.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقي او نړۍ په ګټه نه دی، او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کانفرانس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبي آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا اجندا تعقیب کلی. د افغانستان د انزوا اساسی عامل خپل طالبان دی، او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوي او بین المللي اميان چې غواړي افغانستان د یو جیوپولیټیک قانون په ایس د خپل منطقوي او بین المللي رقابه پر ضد استعمار کی د غوی په حال دی.
د سیاسي چارو شننکې میر عبد الواحد سادات چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډې ته د طالبانو په نور بللو خبرې کولې.
azadiradio.com
ځینې افغانان وایي د طالبانو د غواخونو لبیرې له رسنیو سره ډیر نه غږیږي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ حق له دوی اخستی، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی یوازې پر هغو کسانو بندیز لګولای چې په خبره یې خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نن او بهار یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت له خوا غواخونه لامل شوي چې دوی رسنۍ سره خبرې ونه کړي. د غزنی ولایت اوسیدونکو علي وایي وروسته لغې چې د طالبانو د حکومت له خوا د یو فیسبوکي پوسټ له امله د یو کس باندې کېدل یې ولیدل، له رسنۍ سره خپل همکاري راکمه کړه.
چشم دې خودم
زما خپل دسترګو لیدلی حال دی. یوازې یو فیسبوکي پوسټ کړی وو، لاس میاشتې زندانی کړه، اوس هم له بده مرغه د طالبانو په زندان کې دی. فقط د یو فیسبوکي پوسټ له امله هیڅوک دا جرأت نه لري چې په ټولنیزو شبکو یا انستاګرام کې فعالیت
کند.
د افغانستان په لویدیځ کې د بشري حقوقو او د رسنیو فعال حسن حکیمي د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته هیواد پریښودلو ته اړ شوی. وایي دی او نور مدني او سیاسي فعالان او د رسنیو همکاران چې په بهر کې دي اړ شوي چې له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي. نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د هغه کسانو کورنۍ چې له افغانستان څخه بهر دي ګواښي یا ضروري څوک چې له رسنیو سره همکاري لري. حکیمي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره کورنۍ غړي د طالبانو له زورولو او ګواک سره مخ نشي له رسنۍ سره خپل همکاري راکمې کړي دي.
فعالین سیاسي حقوق بشر،
سیاسي فعالان د بشري حقوقو کزو او رسنۍ فعالان چې له افغانستان نه بهر دي هغه تل ستونزې او د طالبانو جنایتونه او کړنې را برسېره کولې، او په افغانستان کې له رسنۍ سره همکارانو له بده مرغه چې طالبان د فشار ظلم او ګواښي چې د هغوی کورنۍ ته په کابل کې کبو هغه هم اوس نشي کولای له رسنۍ سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
خبریال مصطفی شهریان هم وای د طالبانو د حکومت له ډار شکنجه او ګواخ له امله خلک خپل نظریات کم له خبریالانو سره شریکوي.
مردم دیدگاهش را بسیار
خلق خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنۍ او توایي جدي او اساسي خبره ده چې دوی ویریږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي، خپل نظرونه نه ورکوي. ډیر داسې مسایل شته چې باید د خلکو نظریات شریک کړو، خو له بده مرغه له جدي ستونزو سره مخ یو چې خلک خپل نظرونه نه ورکوي او په یو شکل له دې مسلې لرې کیږي.
خود طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وای دوی یوازې پر هغه کسانو بندیز لګولای چې د دې په خبر خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي.
د افغانستان اسلامي امارت د رسنیو د بیان ازادۍ ته په مشروع چوکاټ کې قایل دی. وستول رسنی خپل خبرونه لري، خو ځینې د دښمن کړیو سره د نظام په ست یوځای شوی چې په هیڅ نظام او هیڅ نړۍ کې اجازه ورته نشته. نو ځکه ځینې محدودیتونه هم چې وي هغه د دې لامل کیږي چې د نظام ضد او تخریب پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال په نوومبر میاشت کې د وژل شوي ځوان انجینر نوید کورنۍ ازادي راډیو ته وویل نوموړی وروسته له هغې ووژل شو چې کله یې په خپل فیسبوک پاڼه د طالبانو په اړه انتقادي متن ولیکه، خو طالبانو د نوید وژنې لامل شخصي دښمني بللې ده. همدارنګه د طالبانو د سیاست یو زیات شمیر منتقدین چې پکې مدني فعالان، خبریالان او د نجونو د زده کړو د برخې فعالان هم شامل دي، د طالبانو د استخباراتو لخوا د دوی د نیوکو له امله نیول شوي او دین شویلی. په دوی کې د زده کړو د برخې فعالان متی الله ویسا، لیکوالان زکریا اصولی او رسول پارسی، خبریال مرتضی بهبودی، سندرغاړی موسی شاهین او مدني فعالان نرگس سادات او سید محمد حسین لا هم طالبانو په بند کې دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. اوس هم یو بهرنی راپور. په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوځ ریزرو ځواکونه رابلل دي. د داسې حال کې د چوروپای ټولنې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په بیت المقدس او لویدیز غاړه کې تر جلا جلا حمله وروسته چې په نتیجه کې د یو ایتالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غشتنې سره سره د اسرایل حکومت پر شنبه د پولیسو او پوز د ریزرو ټوکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصا جماعت کې د نننه د اسرایل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د چیرې چاشم بیل شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرایل پوز د فلسطین د افراطی وسلوالو د راکټونو تر توغول وروسته په غزه ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباری کړې دي. د اسرایل پولیس وای یو ایتالوی ګرځندوی تیر جمعه هغه وخت ووبشل شو او ونور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرایلی عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدی زغاره کې تر حمله او د زورسته دوی اسرایلی خویندي ووبشل شوی. په داسې حال کې چې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړکې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپאי ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو غوښتنه وکړه چې له زغم کار واخلي او قراریته کار وکړي. بوریل په یو اعلان کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپאי ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سم د لاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت دویان په وینا راپور ورکړی چې ویلې دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندې پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیرې او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو سلو څلور پنځوس کروس توغندي ولېشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د اوروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټران نشته اوس او دې چارې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي دولت دې په روغتونونو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکټران وګماري تر څو ښځې په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. بلخوا د اوروزګان ولایت دامې روغتیا ریاست مسؤلان هم دا مني چې په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارلي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکټران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېری داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل شوي دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونو ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغلته ښځینه ډاکټران شتون لري. د اوروزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یو ایم ډی او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټران شتون لري. د ښځو ترڅنګ د اوروزګان ولایت یو شمیر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغي ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته د روغتونونو کې ښځینه ډاکټران وګماري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي ګلاغا او شیر محمد داسې وایي.
زنانه ډاکټرې روزګان ولایت کې بیخي کمې دي، ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. روزګان ولایت کې د ډاکټرانې بیخي زیاتې کمې دي، نو دا یو اړتیا ده. موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نشي ویلی، مثلا زنانه ته ویلی سي، نو ډېرې زیاتې مهمې دي په دولتي کې هم په خصوصي کې.
ډاکټران ښه دي نشته. اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندي موږ ته ورغلي دي چې بېرته راسي، وایي ډاکټران نشته، نرسیان بیا سته او ډاکټر بیا نسته. موږ دغه هیله لرو چې په شپخانو کې زنانه ډاکټران کښېنوي، مثال خپل وظیفه داسې زنانه ډاکټران.
بلخوا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مني چې د دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکټران شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وایي چې دوی په دغه ولایت کې په سی ایچ سی کې چې باید د ښځینه ایم ډی ډاکټران ګمارل سي، وایي دوی پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارلي دي.
زنانه ایم ډی ډاکټرانو کمی شته، هغه په کلینیکو کې شته چې هغه په سی ایچ سی کې نیول کیږي، په ټولو سیسیانو کې موږ ایم ډی ډاکټرانې نه لرو. هغه بستونه مو د نارینه ایم ډی ډاکټرانو د دې په یواز باندې هغه درېدلي دي. هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټرانې زنانه ایم ډی ډاکټرانې موږ په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې دي چې په هغه کې ایم ډی ډاکټران شته چې خپل کار.
په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال خلک د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
و هم اوریدل چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي. خو په اصل کې چې له تېر یو نیم کال راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همدا ډول په وروستیو کې له پوهنتون څخه منع کړې. بلخوا د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له اتیا زیاتو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. همدغو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. دا کار څو تنه بهر میشتو څوکیوالو په خپلو مرستو پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومان د پروګرام مسول حاجی سمیع الله صافی ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنگونو کې د ولسوالۍ په لزګونو کسان وژل شوي، ترې به سرپرست کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نور وسانتیاو ترڅنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمیر بډای څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره کړه.
موږ د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې واتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونی خپل ژوند کورنیو جګړو کې لاس اور کړی او د څوکۍ په خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړی دی، چې دی کې موږ سره بهر مشت یو ادوال مرستې کړي دي، هیواد دننه یو ادوال مرستې کړي. تر اوسه موږ ته 3,00,000 افغانۍ مرستې راغلي چې 1,60,000 په دغه ماشومانو مصرف شوی ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومان ته دوه جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او قرطاسیه ورکړې ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد محمد انور سلطانی وایي د بسلرونکو کسانو دینی او افغاني دنده ده چې د بیوسو کورنۍ لاسنیوي وکړي او بچو ته یې د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیا چمتو کړي. حکمت الله میخیل د پلار له مهربانۍ او سیوري به برخې شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي ښوونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمینه برابره شوې خوخته. په کونړ کې چارواکي بیوی دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره درې روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډای کسانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بیوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې نوي یتیمو ماشومانو ته د یو شمیر بډای او وسلورونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنگونو له لسګونه زره کورنۍ د سره او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستی ور په غاړه او له تعلیم بې برخې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې دي. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه چې اوس بېخي ګرانې ده مساکله کې چې د روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستاسو لرم.
زده همم لدن و زده لطفالی چرا سجز نمیسیج پریردم زکر چنوش بازارو که خراکی توک یا غیر خراکی توک و نرخونه به خیلوش سویدی ده امارت نمسیلیم زمه هیل داشتی نرخونه کنتنور که و سلام.
شیخ زاهدیم ده هلمند سخای یو زل بیا ده نور آغانانو پچیر او ده نریوالو پچیر پر محترم و طالبانو بانی پر لڑپور و چارواکو بانی ده رخ که و چی محترمینو نور د افغانانو تعلیم ما محدودی وی نوی کال شروع سوی دی سو رزی دا دی تیر سوی دی مجرد خبرو ته انتظار چې نوې فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي او پوهنتونونه ایله شوله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکې زده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري.